طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیس پروګرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې روغ جوړ او خوشحاله بیئ. دا د ستاسو لپاره د طبي زده کړې د یولسمې دورې دوهم درس وړاندې کیږي. په تیر پروګرام کې د کتاب په لومړۍ صفحه کې د فیزیولوژي عمومي موضوعات راپیل شول. د فیزیولوژی اهمیت یا ارزښت د هغې په اړه مو خبرې وکړې. له هغې وروسته مو د فیزیولوژی لپاره عمومي تعریف وکړ. په لومړۍ صفحه کې د فیزیولوژی دغه عمومي تعریف باید ټول محصلین په یاد ولرئ. ګورئ لیکل شوي دي عمومي تعریف: فیزیولوژی د طب او بیولوژي هغه علم دی. یا داسې لنډ هم ویلی شئ چې فیزیولوژي د طب هغه علم دی چې د انسان د بدن د غړو، نسجونو او حجرو د فعالیتونو مطالعه کوي، د دندو مطالعه کوي. فعالیتونه یا وظایف یا دندې، یعنی هدف دا دی چې ټول محصلین باید دغه تعریف په یاد وساتئ. فیزیولوژي د طب هغه علم دی یا د طب او بیولوژي هغه علم دی چې د انسان د بدن د غړو، نسجونو او حجرو د فعالیتونو مطالعه کوي. راځئ دوهمه صفحه ته. په دوهمه صفحه کې هغه اساسي هدف چې موږ یې لرو، هماغه هدف راپیلیږي. د هغې هدف لپاره کار شروع کیږي. هغه د هضمي سیستم فیزیولوژي ده. لیکل شوی دی د هضمي سیستم فیزیولوژي. لومړی لیکل شوی خلای موت. د هضمي سیستم فیزیولوژي نوم نه معلومه ده چې د هضمي سیستم د غړو وظایف یا دندې. موږ د هضمي سیستم اناتومي ویلې ده. مختلف غړې مو پکې پیژندلې دي. اوس یو غړی را اخلو، د هغې په اړه خبرې کوو. لومړی لیکل شوی دی خوله یا ماوت. د دې لپاره یوه مهمه جمله لاندې لیکل شوی: د هضم لومړنی او مهم پړاو. یعنی د هضم لومړنی پړاو او مهم پړاو همدلته پیلیږي. کله چې هضم شروع کیږي، تر ټولو لومړنی پړاو او تر ټولو مهم پړاو یې په خوله کې پیلیږي. که خوله نه وي، غاښونه پکې نه وي، لاړې پکې نه وي، ژبه پکې نه وي، نو د هضم پروسې شروع کیدل به هغه ډېر ستونزمن کار وي. ولې؟ ځکه کله چې موږ خوراک او لومړی په خوله کې په کوچنیو ټوټو بدلیږي، دلته هضم پیلیږي، تر څنګ یې لاړې ورسره ګډیږي. نو ځکه وایو چې د هضم لومړنی او مهم پړاو له دې ځایه پیلیږي. لیکل شوی دی ګورئ، خوله د هضمي سیستم لومړنی غړی دی. یعنی هضمي سیستم له خولې پیلیږي، چې د هضم بهیر له همدې ځایه پیلیږي. د هضم جریان له دې ځایه شروع کیږي. کله چې خوراک خوله ته داخل شي، د غاښونو په وسیله په کوچنیو ټوټو ویشل کیږي او د ژبې په مرسته سره ګډیږي. کله چې خوراک فرزن خوشاندی یا نور غذایی مواد دی، فرزن مختلف میوې دی یا نور خوراکی مواد دی، هغه چې کله خورو لومړی د غاښونو په وسیله په کوچنیو ټوټو بدلیږي. د غاښونو په ذریعه په کوچنیو ټوټو باندې بدلیږي او د ژبې په مرسته سره ګډیږي. خوراکي مواد فرزن یو خوشان د خولې ته وړو، د ژبې په مرسته د لاړو سره ګډیږي، یوې بلې خوا ته وړل کیږي. غاښونو ته خوراکي مواد د ژبې په مرسته برابریږي. ځکه وایو چې د غاښونو په وسیله په کوچنیو ټوټو ویشل کیږي او د ژبې په مرسته سره ګډیږي. نور لیکل شوی دی، په دې وخت کې درې لوی د لاړو غدې، کومې غدې؟ سب منډیبولر، پروټیډ او سب لینگوال گلینز کار شروع کوي تر څو چې لعاب یا لاړې تولید کړي. ګوره محصلینو، په دې خو پوه شوئ چې خوله د هاضمې سیستم لومړنی غړی دی. بیا په دې هم پوه شوئ چې د هضم پروسه یا دغه پروسس یا دغه عملیه له خولې شروع کیږي. په خوله کې کوم کار کیږي؟ د غاښونو په ذریعه خوراکي مواد په کوچنیو ټوټو ویشل کیږي، د ژبې په مرسته د سره ګډیږي، لاړې ورسره ګډیږي. کومې غدې دي؟ درې غټې غدې دي، درې ډوله لویې غدې دي، سب منډیبولر، پروټیډ او سب لینگوال گلینډز دا کار شروع کوي، د خپل فعالیت شروع کوي تر څو لعاب یا لاړې تولید کړي. ګورئ دلته د لعاب یا لاړې کلمه راغلې ده. لاړې دته سالیوه هم وایي، لعاب په عربي کې ورته وایي. دغه نوم څه ناڅه عام دی، په دې خاطر مو راخیستی دی. دا د چا په ذریعه تولیدیږي؟ د لاړې د غدو په ذریعه. د درې ډوله غدوات مونږ ویلې دي، سب منډیبولر هغه غدې دي چې د منډیبل هډوکي د ژامې د هډوکي لاندې واقع دي، بل پروټیډ غوږ ته نږدې غدې دي په څنګونو کې، بل سب لینگوال گلینډز د ژبې لاندې دي. کله چې ژبه پورته کړو لاندې دوه غدې دي، دا لاړې جوړوي. او دا لاړې نور چی کوي؟ ګوري متن ته لیکل شوی دي، دا لاړې په داسې وخت کې جوړیږي چې انسان خوراک وګوري، بوی احساس کړي یا خوراک مستقیم په خوله کې داخل شي. ګوره د لاړو تولید د کله کیږي؟ دا مې یوه فیزیولوژي ده چې په اړه یې پوه شئ. کله چې انسان خوراک ته ګوري، لاړې خپله جوړیږي یا خوراک خولې ته ځي، د لاړې تولید شروع کیږي یا د خوراکي موادو بوی حس کوي، د لاړو یا سالیوا جوړیدل پیلیږي. نو هیله ده په دې پوه شئ چې لاړې کوم وخت کې جوړیږي؟ په لیدلو سره، په خوړلو سره، په بوی کولو سره. کله چې خوراکي مواد ګورو، یا یې بوی کوو او یا یې خورو، په خوله کې لاړې تولیدیږي. ګورئ تاسو به لیدلی، کله چې تاسو یو خوشان جوړ کړئ، خولې ته یې ونیسئ، لږ ورته غلی شئ، مخکې له دې چې تاسو خوشان خولې ته یوسئ، ستاسو په خوله کې لاړې پیدا کیږي. یا د روژې په جریان کې تاسو دغه ازمایلی شئ. د روژې پر وخت فرضاً تاسو چکنی بوی کوئ، تاسو نارنج یا لیمو بوی کوئ، یا نور خوراکي مواد ګورئ، په خوله کې مو لاړې جوړیږي. رزه متن ته لیکل شوی دی، د لاړو په ترکیب کې امایلیز، امایلیز په انګلیسي هم لیکل شوی دی، انزایم شتون لري. د لاړو په ترکیب کې، په لاړو کې امایلیز په نوم انزایم شتون لري. د امایلیز مواد، کیمیاوي مواد دي، انزایمونه دي، دا انزایم شتون لري چې د نشایسته لومړنی هضم په خلا کې پایلوي. نشایسته د کندون یو ډول دی، په کچالو کې هم په زیات اندازه نشایسته پیدا کیږي، په نورو میوو کې هم شته ده. نو نشایسته د کندون یو ډول دی، په مختلفو خوراکي موادو کې شته ده. کله چې موږ خوراک کوو، په دې خوراک کې ګوره محصلینو، په خوراک کې که چیرې نشایسته شتون ولري، په خوله کې ورسره دغه امایلیز انزایم د ګډیږي. کله چې دغه انزایم د نشایسته د موادو سره ګډ شي، د خوراکي موادو سره ګډ شي، نو د نشایسته د هضم شروع کیږي. که چیرې اوس لی تاسې پوښتنه کیږي چې نشایسته یا دغه کندونه د دې لومړنی هضم په کوم ځای کې پیلیږي، ځواب مو دا وي چې د نشایسته هضم په خوله کې شروع کیدلی شي. د نشایسته هضم په خوله کې شروع کیدلی شي. امایلیز انزایم د کار شروع کوي. امایلیز انزایم چیرته موقعیت لري یا چیرته پیدا کیږي؟ ځواب مو دا وي چې امایلیز انزایم دا په لاړو کې وي. په لاړو کې د امایلیز انزایم وي. اوس تاسو یو پوښتنه کوم، که چیرې تاسو ته په یوه ازموینه کې دغسې پوښتنه راوړم چې امایلیز انزایم چې په خوله کې نشایسته هضموي، دغه انزایم د کومو غدو په واسطه جوړیږي، ستاسو ځواب به څه وي؟ همدا اوس تاسې ځواب ورکړئ چې وګورم ستاسو حافظه ښه ده یا نه. امایلیز انزایم چې په خوله کې شته دی نشایسته هضموي، دغه امایلیز انزایم دا د چا په واسطه یا د کومو غدو په واسطه جوړیږي؟ اوس شاید تاسې مختلف زده کوونکو مختلف ځوابونه ویلي وي. کوم زده کوونکو یا محصلینو چې ویلی وي چې امایلیز انزایم دا د لاړو د غدو په واسطه جوړیږي، د دوی ځواب سم دی، ځکه مخکې موږ ویلي دي ګورئ چې امایلیز انزایم په لاړو کې شتون لري. لاړې څوک جوړوي؟ سالیواری ګلینډز یا د لاړو غدې جوړوي، پاروټیډ ګلینډز، سب منډیبولر، سب لینګوال ګلینډز. نو امایلیز انزایم چې په خوله کې جوړیږي او په لاړو کې شتون لري، دا د لاړو غدو په واسطه جوړیږي. نه یوازې لاړې غدې، تر څنګ یې پانکراس هم امایلیز جوړولی شي. خو دلته پوښتنه دا ده چې په خوله کې د امایلیز شتون دا د کومه کیږي؟ ځواب مو دا وي چې د لاړې غدې همدغه جوړوي. ښه، بیرته متن ته راځو. د لاړو په ترکیب کې امایلیز انزایم شتون لري چې د نشایسته لومړنی هضم په خوله کې پیلوي. میوسین انزایم، ګورئ، میوسین، ام یو سی آی ان، میوسین، میوکاین به نه وایې، میوسین. میوسین انزایم د خوراک ذرات نرموي او لندوي. دا یو بل انزایم دی. د خوراک ذرات دغه نرموي او لمدوي. بل لیکل شوی، او لایسوزایم له باکتریاو سره د دفاع په توګه عمل کوي. لایسوزایم بل انزایم دی، ګورای امایلیز سره فرق شته دی. دا بیا بل انزایم دی چې د باکتریاو سره د دفاع په توګه عمل کوي. ګورئ، درې ډوله انزایمونه شول: امایلیز دا نشایسته هضموي، میوسین د خوراک ذرات، فرضاً یو خوشان دی موږ یې خورو، د هغې ذرات نرموي او تر څنګ یې لمدوي تر څو ژر لمده شي، او لایسوزایم له باکتریاو سره د دفاع په توګه عمل کوي. یا داسې ویلی شو چې لایسوزایم انزایم دا غاښونه له خوراکي موادو هم پاکوي، تر څنګ یې په خوله کې شته باکتریاوې چې پیدا کیږي هغه له منځه وړي. نو درې ډوله انزایمونه شول، او دا ټول انزایمونه په لاړو یا سالیوا کې چې لعاب هم ورته وایي، په هغې کې شتون لري. کله چې په لاړو کې شتون لري، په دې باید پوه شي چې دا درې وړه انزایمونه که امایلیز دی، که لایسوزایم دی، که میوسین دی. میوسین اصلا کې ګلایکو پروټین دی، خو په ټوله کې انزایمونو په ډله کې موږ راولو. اوس دا درې ډوله انزایمونه دا د سالیواری ګلینډز د لاړو غدو په واسطه جوړیږي. ښه، متن ته دوام ورکوو. وروستۍ لیکه کې لیکل شوی دی، په دې ډول خوله هم میخانیکی او هم کیمیاوي هضم پیلوي او خوراک د بلا یا تیرولو لپاره چمتو کوي. د خولې په اړه ګورې، وروستۍ جمله داسې وه چې خوله هم میخانیکی او هم کیمیاوي هضم پیلوي او خوراک د بلا یا تیرولو لپاره، بلا تیرول یوه خبره ده، د دې لپاره چمتو کوي. په خوله کې دوه ډوله هضم صورت نیسي، هم میخانیکی هضم هم کیمیاوي هضم. ګورې محصلینو، ټول فکر وکړئ. میخانیکی هضم په دې معنا، کله چې موږ خوشان خورو، خوراکي مواد خورو، د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي. مختلف غاښونه دي، ځینې د څیرولو غاښونه دي، ځینې میده کوي، ځینې هغه د څیرلو غاښونه دي، څیرې کول کوي، ځینې میده کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي. دې ته میخانیکی هضم وایي. میخانیکی عملیه، میخانیک یعنی عملا هغه کار فزیکی ډول کار روان وي، بل کیمیاوي هضم دی. فرضاً انزایمونه دي، امایلیز انزایم، تر څنګ لایسوزایم انزایم یا میوسین انزایم، دا خوراکي مواد ټوټه کوي، نشایسته هضموي. دې ته کیمیاوي هضم وایي، ځکه کیمیاوي رابطې ماتیږي، کیمیاوي تعاملونه صورت نیسي. نو موږ وایو چې خوله، په خوله کې دوه ډوله هضم صورت نیسي، هم میخانیکی او هم کیمیاوي هضم. کله چې دغه پروسه ترسره شي، له امله خوراک نرمیږي او تیرولو ته چمتو کیږي. تاسې پوهیږئ چې د دې خولې دنده د په څومره کم وخت کې سرته رسیږي. کله چې موږ خوشان خورو، خوشان خولې ته ځي، فرضاً وریژې خورو، نور خوراکي مواد خورو یا مڼه خورو، تقریبا درې ثانیې یا څلور یا پنځه ثانیې تر هغې پورې په خوله کې پاتې کیږي. په دې پنځو ثانیو کې هم کیمیاوي هضم صورت نیسي او هم میخانیکی هضم، ځکه خو مخکې له مخکې ورته لاړې فرزیږي. او په دې لاړو کې انزایمونه دي، دا انزایمونه خوراکي مواد هضموي. نو هیله ده د خولې په دغه فیزیولوژۍ باندې به پوهیئ چې په خوله کې انزایمونه شته دي، بل لور ته غاښونه دي چې خوراکي مواد په کوچنیو ټوټو بدلوي. د ژبې په اړه پوهشوئ چې ژبه خوراکي مواد سره ګډوي، د انزایمونو سره یې ګډوي، د لاړو سره یې ګډوي. او په ټوله کې د لاړو په اړه پوهشوئ چې د دریو مهمو غدو په واسطه افرازیږي. راځئ دوهم بلغوم یا هلک چې فارنګس هم ورته وایي، د دې په اړه پوهیږو. ګورئ دوهم لیکل شوی دی، د خولې نه وروسته خوراکي مواد چیرته ځي؟ بلغوم ته ځي، یا هلک چې ورته وایي، فارنګس په انګلیسي یا تیب کې ورته وایي. فارنګس، بلغوم، هلک، فارنګس، درې نومونه. د خولې او پوزې شاته برخې ته وایي. لیکل شوی دی، هلق د خوراک او هوا د تیریدو ګډه لار ده. په دې باندې مخکې خبرې شوی دی چې هم د تنفس او هم د خوراک د انتقال برخه پکې شته ده. یعنی یوه برخه تنفس لپاره ده چې پورته خواته ده، د پوزې شاته ده، د تنفس ته، او لاندې بیا ګډه لار ده، هم د خوراک لار پیدا، هم د تنفس لار ده. داسې یو مثال لري لکه یو پایپ، د هغې نه هوا هم تیریږي سږو ته او خوراکي مواد هم ترې تیریږي. کله چې هوا راځي، هوا چې کله ترې تیره شي، لاندې بیا نو په بله لار باندې سږو ته ځي. کله چې خوراکي مواد راځي، نو خوراکي مواد لاندې ځي، هوا لار بندیږي او خوراکي مواد معده ته ځي. نه هیله ده په دې پوه شئ. ګورئ، هلک د خوراک او هوا د تیریدو ګډه لاره ده چې هم د تنفس او هم د خوراک د انتقال برخه پکې شته یا برخه پکې شته. کله چې انسان بلا کوي، ګورئ بلا تیرولو ته ویل کیږي، یعنی کله چې انسان تیرول کوي، شیان تیروي. بیا وایم، کله چې انسان بلا کوي، هلک په اتومات ډول د هوا لاره بندوي څو خوراک ټراکیا ته داخل نشي او پر ځای خوراک په مستقیم ډول مرۍ ته لیږي. ګورې څومره مهمه جمله ده. کله چې انسان یو څه تیروي، هلک په حال کې اپیګلوټس په نوم یو جوړښت شته دی، کوچنۍ ژبه، هغه په اتومات ډول په ډایرکټ ډول د هوا لاره بندوي، په هغې باندې ورځي څو خوراک ټراکیا ته داخل نه شي. د دې لپاره چې ټراکیا یو بل جوړښت دی په تنفسي سیستم کې، تاسو ته ویل شوی دی هغې ته داخل نه شي خوراکي مواد، سږو ته داخل نه شي، او پر ځای خوراک په مستقیم ډول مارۍ ته لیږي، ځکه له هلک نه وروسته لاندې مارۍ شروع کیږي. نور لیکل شوی په حال کې هیڅ ډول انزایمی هضم نه ترسره کیږي. په حال کې انزایمی هضم، هلته انزایمونه نشته دي، نو انزایمی هضم په حال کې نه ترسره کیږي، بلکې د دې غړي یوازینۍ مهمه دنده د خوراک خوندي او منظم انتقال دی. دنده یې څه ده؟ د خوراک انتقال. لیکل شوی دی د عضلاتو همغږي او د اعصابو دقیق کنټرول په دې مرحله کې مهم رول لري. د عضلاتو فارنګس ځانګړي عضلات لري. د دې عضلاتو همغږي او د اعصابو دقیق کنټرول په دې مرحله کې مهم رول لري. ډیر کم وخت تیروتنه رامنځته کیږي چې خوراکي مواد د سږو پر لار روان شي، چې له امله یې کلک ریاکشن او عکس العمل پیدا کیږي. موږ یو غبرګون خایو، ټوخیږو، تر څو هغه خوراکي مواد چې د سږو پر لار تللي دي بیرته را بهر کړو. نو د بلغوم چې هلک هم ورته وایي، په طب کې ورته فارنګس وایي، د دې په وظیفه باندې پوه شوی. وظیفه یې دا ده چې خوراکي مواد هغه مارۍ ته لیږدوي. ګورئ کله چې خوراک خولې ته ځي، له خولې نه وروسته حلقوم ته ځي چې فارنګس یا حلقوم ورته وایي. د حلقوم نه وروسته لاندې چې خوراک ځي ځي مارۍ ته ځي، او له مارۍ وروسته معدې ته ځي. ګورئ محصلینو، تاسو دغه شکل در سره وګورئ. په دې شکل باندې تاسې دقیق فکر وکړئ. یو نفر ښی طرف ته مخ اړولی دی، او بیا یو سجیټال پلان باندې دغه کس پرې شوی دی، نیمه پوزه نیمه خوله، هغه یو طرف ته پرې شوی ده، بل طرف موږ ته معلومیږي. اوس خوراکي مواد چې ځي هغه د ملا تیر سره نږدې دغه مارۍ تاسې ګورې په دې لار باندې لاندې ځي، خو هوا لږ مخې ته ځي، ځکه ټراکیا مخې خواته واقع ده. د دې لپاره چې خوراکي مواد د تنفس پر لار باندې ولاړ نه شي، خوراکي مواد راځي یوه کوچنۍ ژبکۍ ده چې هغې ته اپیګلوټ وایي، په هغې باندې زور کوي. دغه اپیګلوټ شاته ځي، د تنفس د لار خوله بندوي، او خوراکي مواد ټیله کیږي د مرۍ پر لور. دغه د اپیګلوټس حرکات د خوراک تیرول دا تاسو ته د هضمي سیستم په یوه ویډیو کې هم ښودل شوی، خو غواړم راتلونکي کې بیا هم درته په ځانګړي ویډیو کې تشریح کړم چې څه ډول خوراک د هضمي سیستم یا د مرۍ پر لار باندې ځي. او ما په مختلفو درسونو کې ورباندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي. راځي محصلینو صفحه واړوئ. په دریمه صفحه کې مرۍ معده په دې باندې خبرې کیږي، خو اوس لپاره همدغه درس په همدې ځای پرېږدم. په نن درس کې د خولې په اړه پوه شوی، تر څنګ یې د حلقوم چې حلق هم ورته وایي فارنګس هم ورته وایي، او د فارنګس یا د حلق تر څنګ ورته یوه بله کلمه چې بلغوم هم ورته وایي، دغه کلمې باید تاسې در سره زده کړئ. د دې د فیزیولوژي په اړه پوه شوئ. د بلغوم د فیزیولوژي په اړه دومره لنډ زده کړئ چې دا د هوا د تیرېدو او د خوراکي موادو د تیرېدو لپاره لاره ده. په دې کې چې کوم عضلات یا عصبي سیستم دی هغه ډیر ماهر او با کنټرول کار کوي، په ډیر کنټرول سره خوراکي مواد د مرۍ پر لور لیږي او هوا د سږو پر لور همدومره کفایت کوي. له دې وروسته دریم د مرۍ یا ایسافیګس فیزیولوژي ده، او له هغې وروسته معده. د معدې فیزیولوژي ډیره مهمه ده چې په راتلونکو درسونو کې وایو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راځئ ګرانو محصلینو حاضري ورکړئ. نن ورځ دوهمه درسي خپرونه ده. د دوهمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سی توری دی. دوهمه شمیره پیدا کړئ، سی توری چې دریمه دایره ده. هیله ده ټول به حاضر یئ او د سی توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد وسی علامه ملشا.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.